د ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر 5 بجو د اوس په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوي. د دې ساعت په خبرونه کې بیا هم له افغانستان او سیمې تاسو ته پر وروستیو پیښو باندې رپورټونه وړاندې کړو. د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې نن په پېښور کې د صدر په سیمه کې په چاودنو کې لږ تر لږه درې تنه ووژل شول. د امریکا متحدو ایالاتو تایید کړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر پناځایونو هوایي حمله پیل کړې دي. په خبرونه کې به د افغانستان د تلونکي جمهور رئیس حامد کرزي د څرګندونو جزئیات هم واوري. جمهور رئیس کرزي د افغانستان نوي حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې له غربي دولتونو سره دي خپل روابط ښه ساتي خو احتیاط دي کوي. وروسته به د دغو رپورټونو تفصیل درته وړاندې کړو. اول به سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
خبرونو سبچه کې ولسمشر حامد کرزی چې د واک مده مخ په ختمېدو د ویل چې د راتلونکي پنځبه یا جمعې پورز به واک له ارګه کډه وکړي. د افغانستان د منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویاند وایي چې د لوړې تر مراسم وروسته به د نوې کابینې پر جوړېدو کار پیل کړي. او د افغانستان مشرانو جرګې له نوې حکومت څخه وغوښتل چې انتخاباتو په کمیسیون کې اصلاحات راولي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی چې د واک مده مخ په ختمېدو د ویل چې د راتلونکي پنځبه یا جمعې پورز به له ارګه کډه وکړي. شاغلی کرزی نن له دولتي چارواکو سره د مخښې په غونډه کې ویل چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه پورز به په رسمي توګه واک نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته وسپاري. شاغلی کرزی ویل چې له ارګه به له وته وروسته د نورو عادي افغانانو په څیر په کابل کې ژوند وکړي.
پایند دوشنبه رئیس جمهوریت تحلیف کو نیبر جمهوریت او نوی لیسی جرا ابرازی امور بساس حالت خدای پامانی کو رخصت در ساکو خوب دی خاوری کی بدر سرایو پامداغ کابل کی بدر سرایو سب دلین جی یو زای کورلرم پایم صاحبان بدلی و سیجی.
نوموړي د غونډې پر برخوالو غږ وکړ چې د نوي ولسمشر او حکومت سره په پوره وفاداری مرسته وکړي. د افغانستان د منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویاند وایي چې د لوړې تر مراسم وروسته به د نوې کابینې پر جوړېدو کار پیل کړي. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویاند طاهر زهیر نن ازادي راډیو ټول چې د کابینې د تشکیل پر مهال به له وړتیا او اهلیت پرته نور معیارونه په پام کې وننیسي. ټاکل سوی د نوې ولسمشر د لوړې مراسم د دوشنبه په ورځ ترسره شي. او د افغانستان مشرانو جرګې له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د دې جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د کمیسیونونو اصلاح د راتلونکو انتخاباتو او ولسواکۍ لپاره مهمه بلل. د وای وکیل صاحبانو یو بل نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د انتخاباتي نهادونو اصلاح کول دي. د انتخاباتي نهادونو اصلاح کول د ولسواکۍ لپاره ډیر مهم دي. د مشرانو جرګې نور غړو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتخاب وکړ چې ولې له مشخصې نتیجې پرته نوی ولسمشر اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ویلو چې د خلکو فرمایشونو او غوښتنو ته په غوږ نږدي، خو تېر یک شنبه د کمیسیون د انتخاباتو دقیقه نتیجه اعلان کړه او یوازې نوی ولسمشر معرفي کړ. د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
نن سهار د پېښور ښار په صدر سیمه کې په یو بمی چاودنه کې شاوخوا څلور تنه وژل شوي او ډېر لس نور ټپیان دي. پولیس وایي په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم هدف یو مشر پولیس چارواکی و، خو دا چارواکی د پېښې له ځایه روغ رمټ وتلی دي. د پولیسو یو مشر چارواکی فیصل شاهزاد وویل د نننۍ بمی حملې هدف ډګرمن خالد جاوید په نقشه کول و.
د وای د لومړنیو سیړنو او معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په دې چاودنه کې د یو سرتېرو په ګډون درې کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي چې روغتون ته مو لېږدولي او درملنه یې روانه ده. په ټپیانو کې د بریګیډر خالد جاوید دوه ساتونکي هم شامل دي.
ډګرمن جاوید د سرحدي ځواکونو دوهم لوړ پوړي چارواکی دي. امریکا او ځینې عرب هیوادونو په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد هوایي بمباري پیل کړې دي. مخکې دا هوایي بمباري تر عراق محدودې وې.
د امریکا د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل هغه عرب ملګری هیوادونه چې په دې عملیاتو کې برخه اخلي اردن، سعودي عربستان او خلیجی هیوادونه بحرین، قطر او متحده عرب امارات دي. اعلامیه زیاتوي چې امریکا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره اړوند وسلوالو پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې له جنگي جټ او بم غورځونکو الوتکو او توغندوی څخه کار اخیستل کیږي. د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر پرون په نیویارک کې په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یوازې د هوایي حملو له لارې ماتېدل نسي کېدلی. که غواړئ چې داسې ډلې ته ماته ورکړئ لکه داعش، نو هغومره ځکنی ځواک باید وکاروئ لکه هوایي ځواک چې کاروئ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د عراق د شمال او لویدیځ پولو ته څیرمه د سوریه د قلمرو پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. روسیا وایي د امریکا په مشرۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په نقشه کول د سوریه پر خاوره د تیری په معنا ده. مسکو له هغه وروسته انتقاد وکړ چې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکا او د ملګرو هیوادونو ځواکونه په سوریه کې د مشکوکو اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباري پیل کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل داسې عملیات یوازې د سوریه د حکومت په موافقه یا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه ترسره کېدای سي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه زیاتوي چې د تروریزم پر ضد مبارزه باید د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ټولې نړۍ په مشترکو اقداماتو پر مخ یوړل سي. په اعلامیه کې پر امریکا تور پورې سوی دی چې د خپلو سیاسي جغرافیایي هدفونو لپاره د سوریې خپلواکي تر پښو لاندې کوي. په دې اعلامیه کې ویل سوي داسې کارونه یوازې کړکېچ زیاتوي او په منځني ختیځ کې حالت نور هم بې ثباته کوي. اسرائیل وایي چې د جولان په غرونو کې د سوریه یو جنگي الوتکه وشتلې ده. د اسرائیلي پوځ د ویان په وینا نن یو پټریاټ توغندي د دې الوتکې مخه هغه وخت ونیول چې د جولان پر غرونو د اسرائیل تر کنټرول لاندې هوایي حریم ته ننوته. د دې ویان په وینا دا جنگي الوتکه په روسیه کې جوړه شوې وه. اسرائیل راډیو وویل داسې ښکاري چې دې جنگي الوتکې د سوریې د یاغیانو پر خلاف عملیات کول. دا یاغیان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو سره جګړه کوي. د سوریه حکومتي تلویزیون د اسرائیل لخوا د دې الوتکې د وشتلو خبر تایید کړ. د دوی په وینا دا د اسرائیل لخوا د تیری په معنا ده. د اسرائیل پوځ وویل چې د اگست د میاشتې په 10 نیټه هم د سوریه یو بې پیلوټه الوتکه وشتلې وه. او په اوکران کې روسیه په لوجه لاغشتون کې وایي د سپتمبر د 20 د اوربند په احترام دواړه خواوو د جګړې له لومړۍ کرښې څخه توپونه پر شا کړی دي. د اوربند د توافق له مخې د اوکران پوځ او د دونتسک او لوهانسک یاغیان باید په منځ کې 1.5 کیلومتره خاوره پرېږدي. په جګړه کې ښکېل د دواړه خواوو پر شا کېدل به اوربند قوي کړي. دا اوربند په سیمه کې د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام دی. په دې جګړه کې د اپریل د میاشتې را په دې خوا 3000 خلک وژل شوي دي. د دې جګړې له کبله د روسیې او لویدیځ خپل منځي اړیکې هم زیانمنې شوي دي. د دونتسک پر خپل سر اعلان شوی صدر اعظم الکساندر زخراچینکو وویل جلاغشتونکو ځواکونو توپونه پر شا کړی دي، خو یوازې په هغه سیمو کې چې پکښې د اوکراین ځواکونو هم دا کار کړی دي. په لوهانسک کې هم جلاغشتونکو د اوکراینی ځواکونو د پر شا کېدو خبر ورکړی دي.
دا ازادي راډیو ده. د دې ساعت په ورستنه تو دقیقو کې به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی نن خپل یو شمېر حکومتي چارواکو سره د خپل پیمانی په غونډه کې خبري وکړه. ولسمشر کرزی د افغانستان نوي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې له نړیوالو سره د خپل روابط ښه ساتي خو احتیاط وکړي. ښاغلی کرزی د افغانستان پر بهرنۍ پالیسی او پر کورنوي سیاستونو خبري وکړه. وی ویل
امریکای دا سوال نه وشت خپل اهداف دوهم پاکستان د افغانستان څخه دوه شیان غوښت. یوې د ډیورند د خط رسمیت غوښت چې مشابهن ورته حاضر وو. دوهم یې د افغانستان
د جمهور رئیس حامد کرزی دو خبرو نور جزئیات په ورسته په خبرونه کې درته راځي. د افغانستان د سنا مجلس نن د افغانستان له نوي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د دوه اړخیزه امنیتي تړون په لاسلیک کې بیړه نه کوي. ولی په خبرونه کې پر رپورت کې وري د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن عبدالله او اشرف غنی احمد زیته ټلیفون کړی، په ټلیفوني خبري ورسره کړی او د ازادي رادیو خبري الوای چې د افغانستان پر امنیت او راتلونکي ثبات خبري کړي. په دې ارتباط به هم په خبرونه کې رپورت درتول رو له پېښور د 14 رپورت هم اوري، او په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام در تخبرو. د خبرونې اول مطلب مو د جمهور رئیس حامد کرزی د نن ورځې خبرې دي. تلونکي ولسمشر نن د خپلې کابینې له غړو او له شمېر نورو حکومتي چارواکو سره د خدای په معنی په غونډه کې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان پر کورنۍ او بهرني سیاست خبرې وکړې، پر مهمو اړخونو یې رڼا واچول او ویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د امریکا متحدو ایالاتو او پاکستان نه غوښتل چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ولی دا په د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
ولسمشر حامد کرزی چې د واک موده په ختمېدو ده د لومړي ځل لپاره په واضح توګه د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه. حامد کرزی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې له دولتي چارواکو سره د مخه په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې پاکستان او امریکا په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د خپلو غوښتنو په لټه کې وو. که څه هم ښاغلي کرزی د امریکا اهداف او غوښتنې مشخص نه کړې، خو زیاته کړه چې پاکستان د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو او د افغان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ د کنټرول غوښتونکی وو. ښاغلي کرزی په افغانستان کې د جګړې د دوام اساسي لاملونه هم د دې دواړو هیوادونو لاسوهنه وګڼله.
د دې جنگ د خلاصون لپاره زما هڅه څوارلس کاله شدید ترین هڅه وه. شل ځلې پاکستان ته ولاړم، د سولې هڅه مو ډېره 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 وکړه خو نه کېده. او دلیل یې هم معلوم، دلیل یې دا و یو امریکې دا سوله نه غوښته، خپل اهداف یې درلود. دوهم، پاکستان د افغانستان څخه دوه شیان غوښته. یو یې د ډیورنډ د خط رسمیت غوښت چې موږ ابدا ورته حاضر نه وو. دوهم یې د افغانستان د خارجي سیاست کنټرول غوښت.
حامد کرزی له دې وړاندې هم په امریکا او پاکستان ورته انتقادونه کړي وو او ویلي وو چې د افغانستان د سولې کلی هم د همدې هیوادونو په لاس کې ده. خو امریکایي او پاکستانی چارواکو له دې وړاندې افغانستان سره د ښو اړیکو او همکارۍ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له افغان حکومت سره د تروریزم ضد مبارزه کې صادقانه همکاري کوي. حامد کرزی له دولتي چارواکو سره د مخخې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې لپاره عملي کار ونه کړي، په افغانستان کې سوله نشي راتلای. ښاغلي کرزی که څه هم د پاکستان د ملکی چارواکو د صداقت یادونه وکړه، خو وی ویل چې ځینې نورې کړۍ د پاکستان د دې چارواکو د صداقت مخه نیسي.
سوله تر هغه نه راځي چې پاکستان او امریکې غوښتنې وي. کله چې دوی وغوښته بیا راځي. یو وضاحت باید ورکړم چې په پاکستان کې د پاکستان ملکی واکمنان که زرداری صاحب کنن میاں نواز شریف صاحب دي، دوی جوړه غواړي، دوی هم د هند سره جوړه غواړي او هم د افغانستان سره غواړي، خو نه پرېږدي. نن چې سهارات په پاکستان کې روان دي، دا ټول پاکستان کې دننه د غرض لاسونه دي او بهرني لاسونه دي.
څېړونکي بیا د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغان حکومت د تیرو دیارلس کلونو هڅې هم ناکامه بولي او وایي علت دا و چې د سولې لپاره د حکومت د ټولو چارواکو نظر یو نه و. دوی وایي چې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د ملي وحدت حکومت باید له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره نوې لارې چارې ولټوي څو افغانان نور له جګړې خلاص شي.
جمهور رئیس حامد کرزی په همدې غونډه کې د افغانستان د روان حکومت ته سپارښتنه وکړه چې له لویدیځ سره د اړیکې ټینګې ساتي. له امریکا سره د افغانستان روابط ډیر مهم وبلل، خو وی ویل چې د افغانستان نوی حکومت دی احتیاط کوي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان تلونکي ولسمشر حامد کرزی، نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ته سپارښتنه وکړه چې له لویدیځ نړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. ولسمشر حامد کرزی د سه شنبې په ورځ پارک له کابینې او نورو دولتي کارکوونکو سره د مخېخې په غونډه کې وویل امریکا هغه وخت د افغانستان ښه دوست کېدای سي چې وینا او عمل یې یو شي.
کار کی په حکومت کې راسره ملګرو په ټول قضایا او پوه دي چې دې نقطې ته یې ټینګ متوجه شي او د امریکې او د غرب سره دې احتیاط لار روانه.
ښاغلی کرزی زیاته کړه امریکا باید د افغانستان خپلواکۍ او ملي ګټې په نظر کې ونیسي او دواړه لوري په اړیکو کې مساوي ونډه ولري. د حامد کرزی په وینا افغانستان له امریکا لویدیځ او پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو باید امریکا هم له افغانستان سره په اړیکو کې د صداقت لاره خپله کړي. ښاغلی کرزی وویل که حکومت یې یو خوا په تیرو دیارلسو کلونو کې له لویدیځې نړۍ سره اړیکې درلودې، له بل پلوه یې له چین، ایران، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، ترکیې او نورو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم ښې اړیکې پاللې دي. افغان ولسمشر له ټولو هغو هیوادو مننه وکړه چې له کوم هدف پرته یې له افغانستان سره مرستې کړې، خو یادونه یې وکړه چې د لویدیځوالو او امریکا په مرستو کې خاص اهداف نغښتي وو. یو شمیر افغان کارپوهان وایي دا چې ولسمشر حامد کرزی په تیرو دیارلسو کلونو کې په بهرنیو اړیکو کې ښې تجربې لري او نوي حکومت ته پر ځای مشوره ورکړې ده. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی حکومت باید له نړیوالو سره اړیکو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د ولسمشر کرزی وروستۍ دغه مشوره زه فکر کوم چې پر ځای مشوره ده. د موږ راتلونکی حکومت او چارواکي باید د صفر نه شروع ونه کړي، د تیرو دیارلسو کلونو تجربو په رڼا کې خپله آینده وټاکي، خصوصا په خارجي روابطو کې. د افغانستان روابط د دنیا سره په شعارونو ولاړ نه وي، باید په واقعیتونو. د افغانستان ملي ګټې، خپلواکي او حیثیت پکې خوندي وي.
ټاکل شوی د چنوي افغان ولسمشر اشرف غني احمدزی راتلونکي اونۍ د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی احمدزی تېره ورځ له بریالیتوب وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له نړیوالو او د سیمې له هیوادونو سره به د همکاریو یو چوکاټ رامنځته کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو په وروسته د افغانستان د سنا له مجلس واوري چې د نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره دی د دوه اړخیز امنیتي تړون په لاسلیک کې بیړه نه کوي.
ستاسو له پیغامونو نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. توریالی رهی د فراه ولایت د پشترو د ولسوالۍ د ځوانانو مشر. د پشترو د ولسوالۍ د ځوانانو اساسي ستونزې د امنیت نشتوالی، د کار نشتوالی، بېوزلي، روژدوالی. د پشترو د ولسوالۍ د ځوانانو هیله او غوښتنه د دولت نه ده چې د خلکو د ښه ژوند د سنبالولو په خاطر باندې یو ښه منظم پلان، کاري پلان جوړ کړي، او همدارنګه ځوانانو ته په ځینو پروژو کې سهم ورکړي تر څو ځوانان د خپل ځواک څخه استفاده وکړي او د خپل هیواد راتلونکی سنبال کړي.
محمد ناصر افکار د پښتورو د لسوالي د ځوانانو واس. د ځوانانو یو عمده اساسي مشکل چې دی بیکاری ده، بل د ځوانانو د تشکیل لپاره یو منظم ورزشي کمپاین نشتوالی، بی سوادي. د دولت خدا غوښتن نور چې پښتورو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
دا ازادي رادیو ده. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هم دا اوس لایو پر انټرنیټ واورئ. د ازادي رادیو پاڼه ته ورسئ: www.azadiradio.com. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانستان له نوي حکومت غواړي چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره دی د امنیتي سند په لاسلیک کولو کې د افغانستان اړتیاوې په پام کې نیسي او بیړه دی نه کوي. لکه څنګه چې رپورټونه وایي، ټاکل شوی دی چې تر رواني دوشنبه پورې د افغانستان نوی ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې دوی هیله لري چې په یوه اونۍ کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون هم لاسلیک شي. خو د افغانستان د سنا د مجلس یو شمیر غړي په دې اړه بل ډول نظر لري. قاسم سولمری له کابل رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ژمنه کړې چې له امریکا سره به امنیتي سند لاسلیک کوي، خو یو شمیر افغان سناتوران وایي په دې کار کې باید له بیړې کار وانخیستل سي. د مشران جرګې یو شمیر غړو د سې شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په دې موضوع کې پر نوي افغان حکومت فشار نه راوړي. دوه سناتورانو بسم الله افغان مل او نثار حارس په ډېر خپل غوښتنې داسې مطرح کړې.
او یو بل مسله هغه د استراتیژیک پیمان مسله ده. جهانیان موږ د ډېر فشار وارد نه کړي، په دې کې باید د افغانستان اړتیاوې په پام کې ونیول سي، د افغانستان ضرورتونه هم په پام کې ونیول سي، د افغانستان آینده هم په پام کې ونیول سي. له هغه نه وروسته بیا دا شی په یو آرامو اعصابو باندې باید امضا سي، نه دا چې په ډېر عجله
در مسلې
د امنیتی سند د لاسلیک کولو په مسله کې باید افغان لوري هم له امریکا څخه خپلې غوښتنې ولري. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو او هوایي ځواکونو د تجهیز موضوع هغه ټکی دی چې د افغانستان نوی حکومت یې باید هیر نه کړي.
امضای توافقنامه با ایالات متحده آمریکا فراموش نکنند.
امریکای چارواکی وایي که نوی افغان حکومت له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي، نو له روان میلادي کال وروسته به شاوخوا 10,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک لپاره تیر کال د خلکو رابلل سوي مشورتي لوی جرګې هم مثبت نظر ورکړ، خو ولسمشر حامد کرزي دغه سند لاسلیک نه کړ او ویویل تر هغو چې امریکا په افغانستان کې د سولې لپاره عملي هلې ځلې پیل نه کړي د سند نه لاسلیک کوي. اخو د مشران جرګې مرستیال محمد عالم مزیدیار چې د سه شنبه پورې د دغه جرګې مشري کوله، له نوي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې لجمنې سره سم له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. دوی امنیتي موافقتنامه باید له خپلو ژمنو سره سم لاسلیک کړي، باید لاسلیک کړي. له امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک کېدو په صورت کې به په افغانستان کې تر روان میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو نړیوالو ځواکونو ماموریت یوازې د افغان ځواکونو پر روزنې او مشورې متمرکز وي. د چارو کتونکي وایي تر هغو چې افغان ځواکونه په خپلو پښو درېږي، نو دوی د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او نړیوال هم له افغانستان سره خپلې مرستې له امریکا سره د امنیتي سند په لاسلیک کولو مشروطې ګڼي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خود آزادی رادیو ده او تاسی به اوس د رحمت الله افغان څخه د کابل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه واوري.
کابل چپ ګنشمیر ورسپانو تر ډیره د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدی د پرونی څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. محور خپلواکي ورسپانې د اشرف غنی احمدی په قول لیکلي د ملي وحدت حکومت سهم شرکت نه ده، بلکې د موازي حکومتونو اختتام ده. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي په نوي حکومت کې لومړیتوب باید درکړای شي تر څو ولس وژغورل سي. د لیکوال پان د دې ولس باور چې لمنځه تللی بیا را ژوندی کړای شي. سرنوشت ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې لا هم د بدلون اراده شته. وړاندې په سر مقاله کې راغلي نه یوازې ولس بلکې په کور دننه مدني حرکتونو او نړیوالې ټولنې هم د یو مثبت بدلون هرکلی ته چمتو دي. د لیکوال په باور سره له دې چې شوی توافق چټل او ناقانونه ده او نشي توجیه کېدای، خو له دې سره سره مثبت کار پیلېږي. د سرمقاله لیکوال دواړو ټیمونو ته وړاندیز کوي خپل منځي سیالۍ او یو د بل تخریب نور پرېږدي او په ګډه په افغانستان کې د امنیت، ثبات، ښه اقتصاد، بیا رغونې، سولې او نورو مثبتو چارو لپاره کار وکړي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي که نوی ولسمشر په دې بریالی شي چې یو کاري وطن دوست او د ده له همدې ارمانونو سره مخلص کاري ټیم وګماري، بې له شکه به زموږ ولس دغه ستر ارمان ته ورسیږي. د لیکوال په باور په دې باید وپوهیږو چې نه د سولې راوستل او نه له خپل خاموس نه د مرګ نوم ایستل اسانه خبره ده، نو ثبات ټینګول او نه د موازي حکومتونو او خپل سرایو له منځه وړل اسانه کار ده. د ویسا ورسپاڼې د سرمقالې د لیکوال په باور باید دغو ټولو شیانو ته د پای ټکی کیښودل سي. انیس دولتي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې وړاندیز کړی د ملي وحدت حکومت باید داسې تصمیمونه ونیسي چې په ټولو برخو کې د خلکو ارمانونه پوره کړای سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ملي وحدت حکومت په نړیواله کچه له هرکلي سره مخامخ سو او همدارنګه مرسته کوونکو هیوادونو د نورو مرستو د دوام ژمنه تازه کړې ده. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي نوي حکومت ته په کار ده چې کار اهلي کار ته وسپاري. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي نوی منتخب ولسمشر به د پراخو او شاندارو مراسمو په لړ کې لوړه وکړي. همدې ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي نوی افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو ویاړونه او لاسته راوړنې نه یوازې وساتي، بلکې لا یې پیاوړې کړي چې افغانان پر خپل راتلونکي باوري شي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حامد کرزی نن ورځ له دولتي کارکوونکو سره خدای پاماني کوي.
ولسمشر حامد کرزی له خپل حکومتي کارکونکو سره خدای پاماني وکړه. د ازادي راډیو درنو دوستانو، غالبا د رواني دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د نوي منتخب ولسمشر د لوري مراسم تر سره کیږي او تاسو کولای شئ چې په دې ارتباط خپل نظرونه څرګند کړئ. د ازادي راډیو په پاڼه ته ورسئ. د ازادي راډیو پر فیسبوک او ټویټر هم پیدا کیږي. وخت په وخت تاسو د دغو دواړو لارو د ازادي راډیو څخه په خپل دونکو مطالبه باندې خپل نظر د نورو خلکو سره شریکولای شئ.
اوس په ورسو پاکستان ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په افغانستان کې منتخب اعلان شوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی او د اجرایوي کمیټې مشر عبدالله ته ټلیفون کړی وو او له دوی سره خبرې کړې دي. د ازادي رادیو خبریاله رابعه اکرم خان په دیړل اسلام آباد رپورت لري.
وزیر اعظم نواز شریف نن سهار د افغانستان نوی مشرانو اشرف غنی او عبدالله سره خبرې کړې دي او افغانستان کې امن او مفاهمت لپاره د مکمل حمایت باور ورکړې دي. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان دواړو مشرانو ته مبارکي ورکړې ده او د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو په اړه د افغان امورو ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې پخوانی صدر حامد کرزی په دور کې د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات نه دي پاتې شوي او هم په ځینو معاملو د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی شته. خو د افغانستان نوی مشرانو خپلو انتخابي کمپاینونو کې د ښو تعلقاتو خبرې کړې دي. دی وایي
ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی جنرال اسمبلی اجلاس ته په هغه کې باغي ځینې مسلې چې افغانان او پاکستان ترمنځ دي هغه به اوچتوي. هغه په اقوام متحده کې نو چې کله اقوام متحده کې د یو ملک خلاف یو بل ملک شکایت کوي نو لکه هغه د تعلقاتو د خرابېدو یو ډېر زیات لکه زیات هغه ښایي چې ډېر خراب شوي دي. نو نواز شریف چې دا ټلیفون هم کړی دی مبارکي هم ورکړې ده. ډاکټر عبدالله ته او اشرف غنی ته د پاکستان سفر بلنه هم ورکړې ده. نو داسې خدا سي ښکاري چې امیدونه پیدا شوي دي چې کېدی شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه کشیدګي وه ختم شي او نوې حکومت سره د پاکستان تعلقات د ماضي په نسبت باندې د غي خ اغاز شي.
د افغان امور یو بل ماهر او خبريال رحیم الله یوسف زیوای وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د خواهش لري چې د دوړو هیوادونو اړیکی خېشي
چې پاکستان او افغانستان اړیکی خېشي او یو بسر دی تعاون کوي یو بسر تجارت زیات کی دا خو د پاکستان د لیکړي دی او ډېر د دې ملاقاتونه هم شوي دي او د حکومت چارواکو سفر هم کړی دی د افغانستان او د پاکستان. خو هغه کې هغه اعتبار چې کوم کمې دی هغه اوس هم یو خنډ دی هغه رکاوټ دی. نو زه فکر کوم چې نواز شریف خو غواړي خو ممکن ده چې دغه نورو ډېرې مسلې دي سیاسي مشکلات دي پاکستان اقتصادي مشکلات دي نو دغه سره بیا دونه یا وخت نشته یا ممکن ده چې هغه په پالیسۍ باندې مکمل عمل نشي.
د ذکر دا افغانستان کې نوی حکومت راتلو په اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر په 28 سپتمبر خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان اولس او حکومت د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ شوی معاهده ته د قدر په نظر ګوري او دا یو مثبت پرمختګ دی.
نن په پېښور ښار کې د صدر په سیمه کې 14 وسوا چې د امنیتي چارواکو په وینا لشتره درې تنه پکې وژل شوی او ډیر لس نور زخمیان دي. د ازادي رادیو بل خبريال زبیح الله شفق له پېښور پر دغه 14 رپورټ وړاندې کوي.
د پېښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د سېشنبې پر سهار د ښار په حساسې سیمې صدر کې پر شیشار سوري سړک د موټر بم چاودنه شوې چې پترس کې لک تر لګدري کسان وژل شوي او د نیمه پوځیانو د دوه سرتیرو په ګډون پکې 14 نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د چاودنې هدف د پاکستان د نیمه پوځیانو یا اف سي ځواکونو د جګپوري قومندان بریګیډر خالد جاوید کاروانو چې له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې او په خبره چې هغه له چاودنه روغ وته خو په وژل شوې کې د یو سرتیري په ګډون یو مېرمنه هم شامل ده. د پېښور د پولیسو مشر اجاز خان د پېښې په ځای کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې د پیخې ټپیانې د پیخور لیډی ریډنګ او یو نظامی روغتون ته لیږدولي چې د درې روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مونږ شمیر پورته شي. د وای د لومانو سړونو او معلوماتو مخې تر اوسه پر پدې 14 کې د یو سرتیر په ګډون درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې روغتون ته ملک دولي او درمل نه روانه ده. په ټپیانو کې د بریګیډر خالد جاوید د ساتونکو هم شامل دي. اجاز خان زیاتوي چې په دې وروستیو کې په پېښور کې امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی خو ښایي دا تازه برید په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو عکس العمل وي. پولیسو او پوځیانو د پېښې سیمه محاصره کړې چاته د تک راتک اجازه نه ورکوي او همدارنګه د پېښور په یو شمېر حساسو سیمو کې ډېرې پولیس ځای پر ځای کړی دی. د پېښور خر د بم غیر فعالولو د ادارې چارواکي وایي چې په 14 کې نږدې 15 کیلو بارودي مواد کارول شوي چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او چې لامل یې د پاکستانی نیمه پوځیانو د موټر په شمول لسګونو موټرونو او شاوخوا ودانیو ته سخت زیان نه وخت دي. د پېښور صدر سیمه د خار ټولو حساسه او خوندي سیمه ګڼل کیږي چې شاوخوا د خیبر پښتونخوا د والی او مشر وزیر د دفترونو په ګډون د افغانستان قونسلګری پېښور پریس کلب او یو شمېر نورې دولتي او نظامی ودانۍ پرتې دي. په پېښور کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په هدف وژنو او نورو ځواکونو تر وروستي پیښو کې سرګند ډیروالی لیدل کېږي چې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو کورنیو او بهرنیو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هېواد ولسمشر او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون د پاکستان د ځینو نورو سیاسي ګوندونو مشرانو په پېښور کې بمي چاودنه غندلې او لا ایالتي حکومت یې غوښتي چې امنیتي تدابیر لا کلک کړي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې د موټر بم چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د دې ډول ټولو بریدونو مسؤلیت د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په څو نورو دقیقو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې د روسیې لخوا د امریکا په متحدو ایالاتو د یو انتقاد رپورټ درته راول او راوچې وایي ولې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو